ستړي مشي دا مشال رډيو دا په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دونی می بجې شو د روانې خبرونه قربا ظفر خان يم سلامونه او نیکی پیرزونه می ومني په روانه خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو په دوی منیمایي کې دوه اونیزې خپرونې ورورولي او د ټولو ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه در خپرو خو اوس د دې مهال خبرونه اورو ویان احمد شاه اعظمي
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی په کراچي کې عدالت د غیر قانوني وسلې لرلو په تور د راو انوار ضمانت منظور کړی دی. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې چاودنې 15 کسان ټپي کړي دي او د پاکستان د پوځ وین ویلي چې پوځ انتخابات نه کوي بلکې امنیت یې ساتي. اوس بشپړ خبرونه. نن په کراچي کې د ترهګري ضد عدالت د غیر قانوني وسلې او چونک توک لرلو په مقدمه کې د راو انوار ضمانت منظور کړ. یاد عدالت د جولای پر 10 نیټه د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په تور د پولیسو د دغه پخوانی افسر ضمانت هم منظور کړی و. عدالت راو انوار ته د 100,000 روپیو ضمانتي پیسو جمع کول ویلي چې لاغه وروسته امکان دی چې نوموړی خوش کرسی. نقیب الله مسعود روان کال د جنوري پر 3 نیټه په کراچي کې ترسول شوی او د همغه میاشت پر 13 مړی و موندل شو. د سینسبای حکومت لخوا جوړ شوی پلټنیز کمیټي راو انوار د نقیب مسعود په وژنه تورن کړی و. د نقیب مسعود د وژنې په اړه په ټول پاکستان کې احتجاجونه شوي وو. دا پیښه د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم د یو نوي خوځښت جوړېدلو یو سبب هم شوه چې د نور مطالبو ترڅنګ له قانون سره سم د راو انوار ته د سزا غوښتنه هم کوي. یو تازه خبر دا دی چې د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې چاودنې 15 کسان ټپي کړي دي. پولیس چارواکي وایي چاودنې نن غرمه د ښار پر مال روډ د یوې هټۍ مخ ته ها وخت وسوه کله چې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای سو چونکو توکو چاودنه وکړه. د پولیس په وینا د پیښې هدف د امنیتي سرتیرو ګاډۍ وو چې په چاودنه کې زیان ورته ورسېدي. بلخوا د چاودنې له کبله نږدې هټۍ ته هم زیان اوښتی دي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د دې وړاندې جولای پر 13 نیټه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې یو نیم سل کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل شوي ول. د دې برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی و چې پکې د بلوچستان عوامي پارټي انتخاباتي امیدوار نوابزاده سراج ریسانی هم وژل شوی و. نن په کوټه کې د هغه برید ضد کاربندیز هم دی. تېر ماښام د صوبې نگران وزیر اعلی علاءالدین مري په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وسوه چې د مستونګ په برید کې د وژل شوو کورنیو ته به 15,500 روپۍ ورکوي. د پاکستان پوز ویان د سینټ د کورنی چارو کمیټې ته ویلي پوز په انتخاباتي بهیر کې هیڅ رول نه لري او یوازې د امنیت دند ورسپارل شوی ده. د سینټ د دې کمیټې دوه غړو بیګا مشال رډیو تول میجر جنرال آصف غفور یې پرون مازیګر وربللی وو او ورڅخه د امنیت او پټاکنو کې د پوز د کردار په اړه وپوښتل. د مسلم لیگ نون یو سینیټر محمد جاوید عباسي وویل د کمیټې ځینو غړو د پوز له ویان د پوښتنه وکړه چې یو ګوند په نشه سوی نو چې دا تر انتخاباتو مخکې د درغلي معنا لري.
دی وای موږ له میجر جنرال آصف غفور وپوښتل چې دې ته به څنګه آزاد او منصفانه انتخابات وایو چې د یو ګوند مشران نیول کیږي او زندانی کیږي او غړي یې گرفتاریږي. جنرال غفور ویل دا د هغوی نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواري ده او پوځیان به د ټاکنو پر ورځ د انتخاباتي کمیشن د حکم پابند وي.
سینیټر عباسی زیاته کړې چې انتخاباتي کمیشن ته هم شکایت کړې دي. هلته د سینیټ د کورنی چارو کمیټې بل غړي میا محمد عتیق شیخ وای د جنرال آصف غفور ځوابونو سینیټران مطمئن کړل. د پاکستان وفاقي او صوبایي نگران حکومتونو او انتخاباتي کمیشن په بیا بیا ویلي چې رڼو او آزادو ټاکنو ته ژمن دي او دا چې پوز به یوازې د جولای پر 15 د امنیت ټینګښت دنده ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د مالی ادارې قبایلي او نیمه قبایلي سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو ورګډې کړې دي. د مالی ادارې پر ماښام په یو بیان کې ویلي خیبر او ممند په پېښور ډیویژن، باجوړ په ملکنډ، اورګزی او کرمه په کوهاټ، شمالي وزیرستان په بنو او جنوبي وزیرستان په ډیر اسماعیل خان ډیویژن ورګډوي. بیان ساتوي چې مردان او هزاره ډیویژن له قبایلي سیمو سره نه دي تړلي نو ځکه په جغرافیایي حالت کې هیڅ بدلون نه راولي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د مۍ په پای کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو آئینی مسوده لاسلیک کړه. د دې قانون سره سم د 15 کلونو په موده کې به هغه سیمې په بشپړ توګه د خیبر پښتونخوا برخه شي. خبرونه لمشال رادیو خبري. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانی مشر ویلی د افغانستان او جنوبی اسیا د ستراتیژي په ارزونه کې د لوی بدلون امکان نه ویني. جنرال جوزف فورتل دا خبره پرون تر هغه وروسته خبريالانو ته کړې چې روان میاشتې پر 13 نیټه رويټرز خبري اژانس ویل واشنگتن د دې ستراتیژي ارزونه کوي. اژانس د چارواکو له خولې ویلي ول چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ د دې ستراتیژي تر عمل کېدو شاوخوا یو کال وروسته پکې د پام وړ پرمختګ نه کېدو نه هیله کړې دي. خو وټل ول دا یو معمولی ارزونه دا هیلې ورسره چې پکې به یو څه پرمختګ وسی. نو موږ ول د پاکستان له خوا یې مثبت اشاره لیدل خو ټینګار یې وکړ چې اسلام آباد پر هغو وسلوالو فشار لا زیات کړي چې په افغانستان کې جنگیږي. پاکستان په بیا بیا ویل چې د وسلوالو پر ضد یې بیل توپیر اقدامات کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د عملیات پر مهال ولسی وګړو ته د مرګ ژوبل پر اوښتو خپګان ښودلی او د پیسې پلټنې پیل کړې دي. د وزارت ویان جنرال محمد رادمنش بیګا مشال رډیو ته ول تر تحقیقات وروسته به رسنیو ته معلومات ورکړي.
موږ یو دولتي او پوځي پلاوی هلته استول دي چې پلټنې وکړي. تر تحقیقاتو وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک کړو چې په چاردرې ولسوالۍ کې څه شوي.
په عین وخت کې د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري رسنیو ته ویلي چې په پرونی پیښ کې د ښځو او ماشومان په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. رسنۍ وایي ولسی وګړي د بهرنیو او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې میشته بهرنیو ځواکونو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. شامیو او روسیو سرچینو تمه شوه چې ولسمشر بشار الاسد به له اسرائیل سره پر پوله سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. د سرچینو بیګانه وخت ویل په هغه سیمه کې یاغیان له روسیې سره تر خبرو وروسته د وسلو ښودو ته تیار شوي دي. د اسرائیلو تر ولکې لاندې د جولان له لوړ سره پر پوله پر سیمو د شام کنټرول بیا بحالېدل د روسیې د لوی پلان برخه بریښي. د دې پلان له لارې مسکو غواړي چې شامی حکومت ټولې سرحدي سیمې بیا تر خپل واک لاندې راولي او سیمه له ایران پلو ملیشو هم پاک کړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 123 روپے او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 131 روپے او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 133 روپے او 50 پیسې او په 133 روپے او 50 پیسې. یو یورو په 123 روپے او 50 پیسې او په 133 روپے او 20 پیسې. یو درهم په 43 روپے 80 پیسې او په 43 روپے او 95 پیسې. یو ریال په 33 روپے او 20 پیسې خرڅې کیږي او په 33 روپے 80 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانې په یو روپے 20 پیسې او په یو روپے 40 پیسې. او 340 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپے خرڅې کیږي او 320 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپے خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا له هم پېښور او بنو کې د نور باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 2 بنو کې 8 او 20 او په کوټه کې 8 او 20 وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د موسم حال مو واورېدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. سنیټرانو د پاکستان د پوز ویان غوښتي او پټاکونو کې د دوی د رول په اړه ترې پوښتنې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د مالیه ادارې قبایلی سیمې د دغه صوبې په ډیویژنونو ورګړې کړې دي. مدني فعالان دا ګام ستایي.
دا زموږ یو درینده خواهش وو چې موږ د صوبې سره ملو شو. دا ډیره ښه ده چې د کموندي ته هرکلی وایو.
د مستونګ په خونړۍ پیښه کې د ککړ ځانمرګي بریدګر پیژندلوی شوی ده. وابهوري چې د کراچۍ پښتانه په راتلونکو ټاکنو کې له امیدوارانو څخه هیلې او غوښتنې لري.
تنیزی دلته تعلیمي ادارې نشته. هغه دومره لري لري وي سیونی وګیان ته دوه ګڼټې کاخلي.
او اونیزه خپرونه رورولي کې به په آسټریا یا اوترش کې د مذهبي ازادۍ په اړه واوري.
ټول مذهبي دیني مراسم په ازانه ډول سره پیل محدودیتونه نه ترسره کوو. دې کې الحمدلله څه مشکل نه لري.
د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه او نور راپورونه هم لرو. را سره اوسئ. اوس هم راځو د دې خپرونې اولنی راپور ته. د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ویلي دي چې د پوز لویان څخه یې په انتخاباتو کې د پوز د رول په اړه پوښتنې کړې دي. د کمیټې غړو بیګا مشال رډیو ته ویل میجر جنرال اسیب غفور یې تیر مازیګر د کمیټې غونډې ته وربللی وو او ورته یې خپلې اندېښنې وړاندې کړې. دوی زیاتوي جنرال غفور کمیټې ته ویل چې پوز د انتخاباتو له امنیت ساتلو پرته نور هیڅ رول نه لري، خو د کمیټې ځینې غړي د انتخاباتو د شفافیت په اړه هم اندېښنې لري. ګولایاز رپورټ راغی.
د پاکستان د سینټ د کورونو چارو کمیټې یو غړي میا محمد عتیق شیخ بیگا مشال اړتیا ویل چې د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور په راتلونکو انتخاباتو کې د فوج کردار په اړه څرګنده خبرې کړي او ویل دي چې د عین مطابق یو اداره له بل ادارې په خاص مرسته کوي. د سینټ د کورونو چارو کمیټې غونډه د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې وشوه چې د فوج وایان د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا کوارډینیټر د داخله او دفاعي چارو سکتر او نورو چارواکو ګډون وکړ. د کمیټې غړي میا محمد عتیق شیخ د فوج وایان میجر جنرل آصف غفور د څرګندونو
دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کروا نہیں رہے ہیں, ہم صرف اور صرف
د فوج وایان ویل چې دوی انتخابات نه کوي بلکې مونږ یوازې امنیت ورکو. مونږ د الیکشن کمیشن هدایتو لاندې امنیت ورکو. نو موري یو خبر واضح کړه چې په پولینګ سټېشن کې به پریزایډینګ افسر مشر وي او هغه به ټول احکامات جاری کوي او فوج به پرې عمل کوي. د فوج وایان دا هم ویل چې په پولینګ سټېشن کې موجود فوجي به خپل ځان نه هیڅ قسمه کار نه کوي بلکې هغه به د پریزایډینګ افسر ماتحت وي.
همارا فوجي آدمی از خود کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں کرے گا.
خود مسلم لیگ نون سینیٹر او دا کمیټې یو بل غړي محمد جاوید عباسی مشر اړتیا ویل چې دوی د انتخاباتو په اړه په دې غونډه کې ډېری پوښتنې راپورته کړي او د فوج وینس پیناوی هم وکړ چې فوج په دې کې هیڅ کردار نشته. ما او دوه نور ملګرو دا پوښتنه راپورته کړه چې یو ګوند په نخښه کیږي, دا به څنګه آزادانه او شفاف ټاکنې وي؟ نگران حکومتونه هم بې طرفه نه دي, دا به څنګه انتخابات وي چې یو ګوند خپل لاسونه تړل کیږي؟ د فوج وین په جواب کې ویل چې دا دوی کار نه دی, دا د الیکشن کمیشن ذمہ واری ده. د مسلم لیگ نون غړي جاوید عباسی زیاته کړه چې دوی الیکشن کمیشن ته هم خپل اندېښنې رسولې دي. د کمیټې بل غړي عتیق شیخ زیاته کړه چې د کمیټې غړو د فوج وایان څخه ډېرې پوښتنې وکړي او ټول غړي 100% مطمئن ښکاره کېدل. د پاکستان ډان رسمانی راپور ورکړی چې د فوج وایان د کمیټې غونډې ته دا هم ویلي چې په ټول هیواد کې په پولینګ مرکزونو به 3,01,000 فوجیان تعینات وي. بلخوا د فوج مشر جنرال قامر جاوید واجوا د زیارت پر ورځ په پینډي کې د انتخاباتو مرستې مرکز دوره کړي او ټاکنو لپاره یې د انتظاماتو جاج اخیستی.
د جولای په 15مه په پاکستان کې انتخابات کیږي چې په نتیجه کې وفاقي او صوبایي حکومتونه جوړیږي. هر ګوند چې د قومي اسمبلی په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي هغه به وفاقي حکومت جوړي. د فرانسې خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده, خو دا ځل چې په پاکستان کې نوې حکومت ټاکل کیږي مخې ته به یې لوی مسلې پرتی. پامیر ساحل د دې لیکنې لنډیز دروري.
د فرانسې خبری ایجنسی وایي پاکستان له ځنو لویو مسئلو سره مخامخ دی چې د جولای پر 15مه باندې انتخاباتو ګټلو په نتیجه کې نوې وفاقي حکومت ته پاتې کیږي. په دې کې سخت دریځي, د اقتصاد خرابوالی, د آبادۍ زیاتوالی, د اوبو کموالی او د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د تعلقاتو سمول شامل دي. ایجنسی وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د امنیت وضع ډېره ښه شوې, خو شنونکو او پوهانو په بیا بیا خبرداری ورکړی دی چې په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ د مفکورې ضد او د سخت دریځۍ د وجوهاتو پر ضد هیڅ اقدام نه دی شوی. ایجنسی وایي همدا لامل دی چې وسلوال اوس هم د لویو بریدونو کولو وړتیا لري. نو دا یو لویه مسأله ده چې راتلونکي حکومت ته به پاتې وي. بلې خواته د هیواد اقتصادي وضعیت هم خراب دی چې د سمولو دنده به یې د راتلونکي حکومت وي. ایجنسی وایي اټکل کیږي چې پاکستان به په راتلونکو 5 کلونو کې د پیسو نړیوال صندوق IMF مرستې ته ضرورت ولري. ایجنسی وایي لامل یې دا دی چې د پاکستان په دولتي بانک کې د بهرنیو اسعارو یا پیسو زیرمې کمی دي او د ډالر په مقابله د روپۍ ارزښت کمیږي. نو راتلونکی حکومت به د سم او مؤثر اقدام کولو محدود وخت ولري. همداراز پاکستان د آسیا له هغو هیوادونو یو دی چې پکې د پیدایش کچ ډیر لوړ دی. د دې معنی دا ده چې د هغه هیواد آبادی یا نفوس په تیزۍ زیاتیږي. د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی 208 میلیونه ده چې د 1980 زیږیز کال پرتله 15 چنده لوړه ده. پوهان وایي په دې توګه د آبادۍ زیاتوالی به لا زیاتې اقتصادي او ټولنیزې مسئلې پیدا کړي, نو ځکه راتلونکی حکومت باید د آبادۍ د زیاتېدو سطحې ټیټولو هڅې وکړي. د فرانسې خبری ایجنسی خبرداری ورکوي چې که پاکستاني چارواکو پر وخت اقدام ونه کړ نو هغه هیواد د چاپیریال او اقلیم له ناورین سره مخامخېدای شي. د پاکستان چارواکو وار له مخه ویلي چې تر 2015 زیږیز کال پورې به هیواد د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. ایجنسی وایي پاکستان ته د هیمالیا له واورین غره څخه اوبه ورځي او پکې سیندونه دي. د پشکال په موسم کې پکې ډېر بارانونه او ان سیلاونه هم وي, خو هغه هیواد په شمار یو څو بندونه لري چې له کبله یې د اوبو کمښت پیدا شوی دی. نو نوی حکومت ته په دې اړه هم د ژر اقدام کول پکار دي. اژانس وای په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوج ترمنځ د تعلقاتو او د واک توازن خرابوالی پخوانی سابقه لري او یو بل مشکل دی. په 2013 زیږیز کال کې ملکی منتخب حکومت ته د واک انتقال هیله پیدا کړه چې د دواړو ترمنځ به توازن برقرار وي. خو د مسلم لیگ نون حکومت بحرانونو ته په کتو زیاتره شنونکو ویل چې په هغه هیواد کې ملکی حکومت پوره طاقت نه لري. د فرانسې خبری اژانس زیاتوي راتلونکی حکومت به د بیلابیلو ملکی او امنیتي ادارو ترمنځ د واک د توازن په ساتلو کې هم له مشکل سره مخامخ وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
د خیبر پختونخوا د مالیه ادارې قبایلی سیمې د دغې صوبې په 15 جوړښتونو یا ډیویژنونو ورګړې کړې دي. سیاستوالان او فعالان د دې اقدام هرکلی کوي، خو غواړي چې حکومت دې له قانوني او عیني پلوه قبایلی سیمې په مکمله توګه په خیبر پختونخوا ورګړې کړي. غلام غوث معلومات راکړي.
تیر ماخام د خیبر پختونخوا د مالیه یا ریوینیو د محکمې نه د خپور شوی سرکاري اعلامیه تر مخه د خیبر او مومندو دوه نوي ضلع په پېښور ډیویژن کې، باجوړ ضلع په ملکن ډیویژن کې، او رکزی او کورما په کوهاټ ډیویژن کې، شمالی وزیرستان په بنو ډیویژن کې، او جنوبی وزیرستان ضلع په ډیرای اسماعیل خان ډیویژن کې شامل کړی شوی ده. د لړکی د باجاول نه د قومي اسملي پخواني غړي شهاب الدين خان مشال ریډیو ته وویل د پخواني قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا د یادو برخو سره ډيري نږدې پرتې وي، نو زکه خو دوی په بیا بیا د غوښتنه کوله چې یادی سیمه دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
تقریبا نیم باجوړ زمنګل ته شامل شوی دی، او بیا بنګور موږ ته ډېر نږدې پریوزي، او نو دغسې مومند ایجنسی او خیبر ایجنسی دا بالکل پېښور ته نږدې دي، او د خیبر ایجنسی خو د شاکس دیول له اعتبار سره بالکل ایډجسټنټ لګېدلې ده. بنو سره شمالي وزیرستان، بیا لاندې جلا شي ټانګ سره جنوبي وزیرستان، نو دا منطقي خبره وه.
بلې خوا ته د تکړه قبایلي خویندو په نوم د ښځو د ټولنې یو مدني فعاله ناهید رحمان وایي د زمکولو وروستو تر ټولو اول دغه وو ضلعو ته د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو قانون غزول پکار وو.
دا زموږ یو درینه خواهش وو چې موږ صوبې سره ملو شو، دا ډیره ښه ده چې لکه موږ دې ته هرکلی وایو، اوس هم ورته وایو، بیا هم خو دې کې چې کوم دینو مزید لا کارونه پکار دي. انټرنم ریګولیشن باندې زموږ اعتراض اوس هم دی، موږ دا وایو دا ختم کړی شي. هغه اف سی آر کې کوم څه نقصانات وو د خلکو دپاره
خو سمو د وړاندې د زمکولو د قانون یا 15 آئینی ترمیم د منظورولو وروستو د وفاقي حکومت چارواکو ویلی وو چې په راروانو 15 کلونو کې به په دمه دمه پخوانی قبایلی سیمې په مکمله توګه د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په رنګ حیثیت ترلاسه کړي. د مالیه د محکمې د اعلامیه تر مخه په مردان او هزاره ډیویژن کې د پخوانی قبایلی سیمو کومه نوی ضلع نه ده شامل کړل شوی، او په پاتې 15 ډیویژنو کې نوی و ضلع شامل کړی شوی دی، او نیم قبایلی سیمې د نوی سب ډیویژنو په حیثیت کې هم د نږدې ضلعو سره شامل کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د کوټې د پولیسو مشر ویلی دی چې د مستونګ د ځانمرګي بریدګر پیژندګلوي یې کړی ده. پولیس وایي دا کس حفیظ نواز نومېدو چې د سند د ټټي اوسیدونکو. تیره جمعه په مستونګ کې په انتخاباتي جلسه کې په ځانمرګي برید کې 1.5 کسان وژل شوي وو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کوټې د پولیسو ډی آی جی او د ترګریز د بلوچستان د محکمې مشر اعتزاز ګورایه تیر مازګر په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وویل چې د مستون په ځانمرګي برید کې د ځانوژونکي شناخت د حفیظ نواز چې د پلار نوم یې محمد نواز دی په نامه سوی دی، چې د سند ایالت د ټټه ولسوالۍ د ساکرو د سیمې اوسیدونکی وو. اعتزاز ګورایه زیاته کړه چې د ځانوژونکي شناخت د پلار هم کړی دی. د نوموړي په وینا چې په سیمه کې د هغه کسانو په لټنه روانه ده چې و برید کوونکو ته نه یوازې د اوسېدو ځای ورکړی و بلکې تر جلسې پورې یې هم رسولی و، خو تر دم ګړې پورې څوک نه دی نیول سوی. ګورایا وایي چې تر اوسه چې کوم شانس موږ په لاس راغلی دي د هغه څخه ښکاره کیږي چې د جلسې پر مهال هلته د خلکو د تلاشۍ کولو هیڅ انتظام نه و. هر څوک چې براتلی هغه به هلته بېله څه تپوسه کښېناستی. ځانمرګی کس په څلورم کتار کې ناست و چې کله د چاودنې وخت رالی نو دغه کس د خپل ځای څخه راپورته او سیده د سټیج و مخې ته راځي چیرې چې وروسته هغه ځان والوزاوی. د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي ګورایا وویل چې د پیښې د ځای څخه د ځانمرګي لاس میندل سوی و، د هغه د ګوتو نښانونه اخیستل سوي چې له امله یې په شناخت کولو کې اسانۍ پیدا سوه. بل پلو ته د مستوم د پیښې د پلټنې لپاره د فرانزیک کارپوهانو یوه ډله څو ورځې وړاندې د لاهور څخه و کوټې ته راغلې وه او په مستوم کې د پیښې په اړه د شهادتونو او ثبوتونو د ټولولو وروسته دغه ډله بېرته و لاهور ته ستنه سوې ده، خو تر دم ګړې پورې د پیښې په اړه خپل رپورټ و بلوچستان حکومت ته نه دی سپارلی. د مستوم په درنګړ سیمه کې د جمعې په ورځ د ماپښین د لمانځه وروسته په یوه جلسه کې هغه مهال ځانمرګي برید وسو کله چې د پخواني اعلی وزیر نواب اسلم رسانی کشر ورور او د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار نواب زاده سراج رسانی خپله وینا پیل کوله.
په پاکستان کې د جولای د 15مې انتخابات
خلک څه غواړي؟
خزی ته د هغې د ووټ د اهمیت احساس ورکړی شي.
په دا علاقه شې درې نیم زره ووټر دی خو راته
د امیدوارانو ځوابونه او تګلارې
د الیکشن تیاریانې چې دي بھرپور طریقې سره روانې دي.
دا هر څه د مشال ریډیو په ځانګړي یو ساته بحث کې
هر ورځ د پیښور په وخت له سلورو تر پنځو پورې.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په کراچۍ کې هم د انتخاباتو هلې ځلې دوام لري. د کراچۍ ښار مشرقي او مغربي هغه ضلع دي چې ګڼ شمېر پښتانه پکې آباد دي. له دې ځایونو سیاسي ګوندونو زیاتره پښتانه کسان کاندیدان کړي دي، دا چې د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې لوی ستونزې کمه دي. او د دغې سیمو امیدواران په دې اړه څه پلانونه لري، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې دراوړو. د شرقي کراچۍ استوګن سماجي کارکون سرور شمالوي د دوی په سیمه کې د 2003 کال راورستو هغه وخبادي زیاته شو چې په قبایلی سیمو کې د ناامنۍ او پوځي عملیاتو وروستو ډېرې خلک د غلطه ډېر شو. شمالوي د آبادی د زیاتوالي لامل په سیمه کې د سخاک د اوبو کمی ورستر بلی زیاتېږي. هغه په دې علاقه کې د سکولونو نشټوالی هم د سیمې د خلکو غټ ضرورت ګڼي.
ایجوکیشن مسله هم چې ډېر اهم ده. زه چې کوم علاقه کې پاتې کېږم په دې کې یو سرکاري سکول نشته دی، لکه د سکول د پاره مختص ځای پکې شته دی خو سرکاري سکول په دې پورې علاقه کې یو نشته دی.
شمال وای په کراچۍ کې په کویانو کې مالګینې اوبه راځي، نو ځکه د ټولو ښاریانو د اوبو ضرورت د اباسین او هب ډیم څخه ورغلي ویالې پوره کوي. خو په ښار کې د آبادۍ د زیاتېدو او د اوبو د غلا کېدو له وجې اوبه بیخي کمې شوې دي. ویدا کاکړه په بلدیه ټاون کې اوسېږي او د کراچۍ په پوهنتون کې د قانون په څانګه کې زده کړې کوي. هغه هر ورځ له کوره تر پوهنتونه څلور ساعته سفر کوي. ویدا وایي هغه چاته به ووټ ورکوي چې په سیمه کې یې تعلیمي ادارې جوړې کړي.
تنیزدي دلته تعلیمي ادارې نشته، مطلب هغه دومره لرې لرې وي. سیونی مه ګنټه دوه ګنټې که اوس مونږ د بنارس نه وګورو نو تر کراچی یونیورسٹی پورې یوه نیمه ګنټه تګ اخلي. که یونیورسٹی او کالج زموږ په خپله ایریا کې شي نو دوی به بیا جاب او یونیورسٹی دواړه کولای شي، دواړه لپاره ټایم مینج کولای شي.
د عوامي نېشنل ګوند د سیند څانګې مشر شایسته د کراچۍ د پښتنو له دوه لویو حلقو ان 250 او 238 څخه کاندید دی. هغه وایي که ټاکنې وګټي نو د خلکو د اوبو مسلې ته به لومړیتوب ورکړي.
مونږ د دې لپاره صرف د پښتنو د بقا جنگ کوو. زمونږ د پولیس مسلې دي، زمونږ د کچا بادای مسلې دي، زمونږ د نادرا مسلې دي، زمونږ د اوبو مسلې دي. زمونږ په علاقو داسې علاقې دي چې هلته کې دوه میاشتې پس اوبه راځي. ته ماته ته وایي چې د مسلمانانو په دې ملک کې آیا اوبه دوه میاشتې پس یو غریب سړی چوکیدار سړی به په کور کې څومره اوبه ساتي؟
خو په 250 حلقه کې د شاهي سید سیال او د پیپلز ګوند نوماند علي احمد بیا وایي که دې ټاکنې وګټي نو د سیمې تعلیم ته به توجه ورکړي.
ما اسکولان هم جوړ کړی دي، زمونږ یو کالج هم جوړ کړی په میټرو ویل کې.
نو زمونږ ډیر داسې پلان دی چې هر یو سی کې زه یو سرکاري داسې اسکول جوړ کړم چې هغه پرایویټ اسکولونه زیات په هغه کې چې دی سہولیات موجود دي. زمونږ د دې پښتنو علاقو کې کم یو داسې سرکاري اسپتال نشته. زمونږ دا خواهش ده چې انشاءالله داسې اسپتالونه جوړ کړو. انشاءالله تعالی دې الله فضل دا محرومیانی د دو سندھ گورنمنٹ حل کولای شي او چې د سندھ گورنمنٹ نمائنده دې زینه کامیاب شي نو هغه دې خپل عوام حقوق انشاءالله تعالی د سندھ گورنمنٹ نه په زورم راوړل شي.
د همدې سیمې د صوبایي اسمبلی یو سل شلمې توقعی ته پروین عثمان خټک آزاده کاندیده ده. هغه وستا آزاده خو وای په سیمه کې د تعلیم نشټوالي دې ته وهڅول چې اسمبلی ته لاړ شي او له دې لارې په خپل سیمه کې تعلیم او په ځانګړي ډول د جینکو د تعلیم لپاره کار وکړي.
اگر اسکولوں نے جوڑان شہسان شی اسکول کے کوالٹی مینٹین کوا نہ بھائی او ٹاس اور ماں بھائی ان شاء اللہ دا بھائی
په کراچی ښار کې د قومي اسمبلی یو شو د سندھ اسمبلی درې څلوېښت څوکۍ دي. په دې کې د مشرقي او مغربي کراچی ترڅنګ ګڼې حلقې داسې دي چې پښتانه پکې په لوی شمېر کې آباد دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د دمې نه مخکې مو په کراچۍ د خلکو د امیدوارانو څخه امیدونه، هیلې او غوښتنې واورېدې. دا چې د خیبر پښتونخوا د کورمې ضلع خلک له خپلو امیدوارانو څه هیلې لري په سیمه کې زمونږ خبریالان د ځینو خلکو سره خبرې کړې دي چې اورېدې ته مرا بولو.
نمام حمسد علی دے قوم ترایو دشکرداری مت مخک من د گونو دایا کڑی دی چ مو یو سکول خپل کلی کی کڑے دے دیتا پریو کلی کی آغا مت ای مینه ترا پا کینسل شوی دے تو سو مت وٹ نہ دے رے کڑے ای مو دی کلی روڈ دشکرداری انور قوم پریک دا دوا ور روڈ روغلو روڈ ورکشو مت چ شوی نہ دی سکول ورکشو بجلی مت بورا لوتا ہے بجلی چوبیس گھنٹو کی کیوا گھنٹا بالکل ووٹ ویر کے کور دتا کی ووٹ نہ دے ویر کڑے ویر سے آدت یہی تو چوتھا ووٹ ویر کڑے دے ہاں اول میں لوہلا نہیں سو بھی آدت یہی تو چوتھا ووٹ ویر کو نمائندہ دس نمائندہ مت پکور دے چاہ مت آٹول پر میں تا سہولت بھی ہونا آگا یو شہری آگا مت دا خبر ہے چاہے کہ پارک نہ بھی چدا شیا دے دا سنی دے دا موتا ووٹ رکڑے دا موتا نہ دے رکڑے
دما نما نصر اللہ خان کام پڑا چمکانی دمو ہوا میں دمرا غریب کرے رہے چاہا پیوے برے باندھے ووٹ ویر کری ویلی چ مت کردار نشتو سکول نشتو اسپتال نشتو روڈ نشتا روش ایوا ڈلیوری تو وہ گورا آگا الوت کیس آ بچی آگا خبر ہے کور کی بچائے مرسی کور والا مڑاسی پوش ہوئی بل خبر ادا دمت کم ایمن گون دی یا سنٹرون دی یا کم چوک دی دلتا دوی چو پولیٹیکلی نظام سے ملوشی خوس منا وال وکی پا دی باندی چا زدہ کاؤں دا کاؤں چا کل کردار باندی روشی بیا نا دا کام پختانا کری دے بیا اسلام آباد کی نوستی نی دا وام پختانا کری دے نمت لار شا وال پا وہ گرزے گا دلتا دس اسپتال نشتا چا تا تا با جوڑی کری دے ملک کونو یا ایمن گونو یا چو کو پولیٹیکلو چاگا لار شا انہ بیٹھا کنے جوڑ کری دے 100% کی کام سے کام 90% دا سوچتے زیرا مو بے پیسوی نا ووٹ ویر کو خصمتا چوا کی
ماما منیر خون دے تاری منگل والا ہے تاری منگل اسی دن کی روڈونا ما کچا دی بجلے ما سعی ندی بامبے ما نشتا پوشوی نورا کوریزنو یا سکولونا ما نشتا بچی من دا سی ستر شو پوش سپاتول ما نشتا دکتور سپاتول وی دکتوران نوی ورکی او سپاتول ما نشتا مو حق داری اسی دن کی دی تاری ننگل نا یخ ترابتا آر ووٹ کچا دی دا چلور پینز بڑر کی پردیو دا چلور پینزو کولو لاس کولو نا دیری دا روڈ کچا دی امینی روشی مو سوادا ہو کی چیز تو دا روڈ کمار چی کم جی کلا ووٹونا الیکشن تیر شی ایچی بیانوی
د انتخاباتي امیدوارانو څخه مو د کورمې د خلکو امیدونه او غوښتنې او دغه په اړه خبرې واورېدې چې د مشال رادیو له خبريال سره کړې وي. ورورولي د مشال رادیو اونیزه خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یکشنبه یا اتوار په ورځ پر لسنی می بجے، د هر پنځ شنبه یا زیارت پورس پر یونی می بجا، او د هری جمعې په ورځ ماسپخین درې نیمې بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي. تاسو مشال رډیو ته غوږی د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. له احمد شاه زمی د خبرونو لنډی زورو.
نن په کراچی کې د ترګریزه د عدالت د غیر قانوني وسلې او چونک توک لرلو په مقدمه کې دراو انوار ضمانت منظور کړ. یاد عدالت د جولای پر 10 نیټه د وزیرستاني ځوان قبله مسعود د وژنې په تور د پولیسو د دغه پخوانی افسر ضمانت هم منظور کړی و. د بلوچستان په سردی شهر چمن کې چاودنې 15 کسان ټپي کړي دي. پولیس چارواکي وایي چاودنه نن غرمه د شهر پر مال روډ د یوې هټۍ مخ ته هغه وخت وسوه کله چې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای سو چونکو توکو چاودنه وکړه. د پولیس په وینا د پیش هدف د امنیتي سرتیرو ګاډي وو چې په چاودنه کې زیان ورته ورسېدل. د پاکستان پوز ویان د سنټ د کورنی چارو کمیټې ته ویلي پوز په انتخاباتي بهیر کې هیڅ رول نه لري او یوازې د امنیت دند وسپارل شوی ده. د سنټ د دې کمیټې دوه غړو بیګا مشال رادیو ته ویل میجر جنرال آصف غفور یې پر مازیګر وربللی وو او څخه د امنیت او پټاکونو کې د پوز د کردار په اړه پوښتنې کړې وې. د خیبر پښتونخوا د مالی ادارې قبایلي او نیمه قبایلي سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو ورګډې کړې دي. د مالی ادارې پر ماښام په یو بیان کې ویلي خیبر او مومند په پېښور ډیویژن، باجوړ په ملکند او رگزی او کرمه په کوهاټ، شمالي وزیرستان په بنو او جنوبي وزیرستان په ډیر اسماعیل خان ډیویژن ورګډوي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د عملیات پر مهال ولسی وګړو ته د مرګ ژوبل پر اوښتو خفګان ښودلی او د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د وزارت ویان جنرال محمد ردمنش بیګا مشال رډي ټول تر تحقیقات وروسته به رسنیو ته معلومات ورکوي. په این وخت کې د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري رسنی ته ویلي چې په پرونی پیښ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. او د امریکا د پوځ د مرکزی قمانداني مشر ویلي د افغانستان او جنوبي اسیا د ستراتیژي په ارزونه کې د لوی بدلون امکان نه ویني.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې احمد شاه زمی وړاندې کوله. وسوم درته د خبرونې په دې برخه کې اول ونیس پروګرام رورولي او ورپسې بل پروګرام پام کوو در خبرو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په آسټریا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه. هلته په تیرو کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ځوان نسل ته څه پیغام لري. د دې هر څه په اړه د خبرونې ته غوږ ونیسئ. آسټریا د اروپا یو له هغو هیوادونو ده چې په وچه کې راګیر دی، یعنی سمندر نه لري، خو د الپس د غرونو سلسله په دې هیواد کې هم غځېدلې ده چې له کبله یې دا هیواد ډېرې ښکلې قدرتي منظرې لري. آسټریا له اوو هیوادونو سره پول لري چې په هغوی کې سلواکیا، هنګری، چک جمهوریت، سلووینیا، اټلی، جرمنی او سویټزرلینډ شامل دي. د آسټریا پلازمینا ویانا نومیږي او په نورو لویو ښارونو کې یې ګریز، لینز او سلزبرګ شامل دي. دا هیواد په اروپا او په ټوله نړۍ کې یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې آبادی یې کمه ده. د نړۍ پر آبادی د نظر لرونکي ویبپاڼې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د آسټریا ټوله آبادی دا وخت څه کم 9 میلیونه ده. د ګلوبل ریلیجیس فیوچر نومي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په آسټریا کې د میشتو خلکو څه باندې 80% عیسویان دي او 15.5% یې پر مذهب باور نه لرونکي دي، خو په نورو مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر ټولو زیات دی. مسلمانان د آسټریا د ټولې آبادی څه باندې 15% جوړوي. په استرالیا کې میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شپلوی شمیر آباد دي چې ځینې پخوا او ځینې په دې ورستیو کې ورغلي دي. حاجی احمد الله عاطفی له تیرو څخه باندې شپږو کالو راهیسې په استرالیا کې ژوند کوي او هلته د التقوا په نامه د جماعت امامت هم کوي. دی وایي د خپلې تجربې په رڼا کې ویلی سي چې مسلمانان هلته د خپلو مذهبي مراسمو لپاره پوره ازادي لري.
دلته تر اوسه پورې موږ په د مذهب او یا د دین په اړوند باندې هیڅ کومه ستونزه نه ده لیدلې او نه څه حل کړي دي. راته که څه هم ځینې کړی دي دا ممکن په اسلامي هیوادو کې مې یو پاتې تهي داسې بعضې ستونزې به پیدا کړي، خو په منحیث المضمو د دولت لخوا نه یا دلته عموما د خلکو د خوا نه داسې کومه ستونزه نشته. او دا مطلقا موږ دلته الحمدلله په خپل چاپېریال کې دینی ازادي لرو.
حاجی احمد الله عاطفی وایي که څه هم له دوی سره په خپل داسي توپیری چلن نه دی سوی، خو د په وینا کله ناکله ځینی خلک داسې شکایت کوي.
تر اوسه پورې خو ما داسې کوم شی نه دی لیدلی او نه زه ورسره مخ شوی یم. که څه هم ځینې خلک نه پوهېږم چې حقیقت به لري که نه لري، بعض وخت ځینې اظهارات کوي.
نموړی وایي ځایي خلک همکاري ورسره کوي او احترام ورته لري. د خپل یو خوږه خاطره داسې بیان کړه.
ما په دې دوه کورس باندې دغه د ژبې کورس کې مې څه داخله کړې وه او هلته کورس اتلمه. په هغه کورس کې تقریبا ډېر لوی تعمیر و، نو هلته ما په هغه دالیز کې یو داسې جینما غوندې ځای واچو. لمونځ مې کوو، هغه مشر د دې کورس چې و هغه راغی ودرېدو په اوله ورځ باندې. په دویمه ورځ راغی ما ته وویل دلته څه کوې؟ ما وویل زه خو دلته وخت لمانځه دی او زه مسلمان یم او لمونځ کوم. وایي خو دا خو ډېر کم وخت کېږي چې ته ودرېږې، یعنې څو دقیقې. ما وویل هو بالکل همدومره، زمونږ فرض موږ پوره کېږي او زموږ کومه دا زما خپل درس ده. بیا یې ماته اتاق وښودو چې هغه اتاق ډېر لوی و او په هغه خونه کې نیمایي میزونه ایښي وو د خوراک او سکاک دپاره. ماته وویل دلته کولی شي تاسو د عبادت وکړي؟ ما وویل بالکل کولی شو. په اول ورځ باندې زه لاته ودرېدلم، یو دوه نفر عربان یو دوه نفر مسلمانان نور راغلل. درېیمه ورځ څلورمه ورځ تقریبا شپږو ورځې بعد موږ پنځلس کسان شو. هلته مو خپله امام وټاکو، همهلته مو خپله جماعت کوو، یعنی کومه ستونزه موږ ته هلته نه وه او هغه سړی موږ ته ډېر خوشحاله و.
له حاجی احمد الله عاطفی څخه مې وپوښتل چې که په نوره نړۍ کې یا اروپا کې د ترهګرۍ داسې پیښې وسي چې زمواري یا مسلمانې سختدریزي ډلې ومني، نو دا د دوی پر ژوند اغیز کوي او کنه؟ نو هغه وویل
خاص خلک چې هغوی تقریبا تعصب لري، هغوی یوازې نه مسلمان سره تعصب لري، هغوی دغه د اروپا دغه شرقي اروپا خلکو سره تعصب لري. او هغه خلک چې داسې متعصبین دي که هغوی سره مخ شي نو یا دغسې خبرې واوري هغوی بیا بېلته لمن وهي. خو الحمدلله په منحیث المضمو دا خلک پوه دي او هوښیار هم دي.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار له تیرو شپږ دېرش کالو راهیسې په استرالیا کې ژوند کوي، هلته د ډاکټر په حیث کار کوي او همداسې د یو کلتوري ټولنې مشري کوي. نوموړي په استرالیا کې د مسلمانانو د مذهبي مراسمو په اړه وویل
تقریبا د څلوېښتو کالو راهیسې دلته په اتریش کې په هر ولایت کې ډېر شمېر جماعتونه جوړ شوي دي چې ټول مسلمانان په دې جماعتونو کې خپل د اختر لمونځ، د جمعې لمونځ او د ورځني پنځه وخته لمونځونه څوک چې وخت ولري، یعنې کاپ په امکانات ورته وجود په چوکاټ کې میسر ممکن وي، خپل لمونځونه په جماعت کې ادا کوي.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وویل اسلام د استرالیا په اساسي قانون کې منل شوی دین دی.
د اسلام دین د اتریش په اساسي قانون کې منل شوی دین ده. په اساس باندې موږ د ورته قانوني ازادۍ نه په استفادې سره خپل ټول مذهبي دیني مراسم په ازادانه ډول سره بې له محدودیتونو نه ترسره کوو. دې کې الحمدلله څه مشکل نه لرو.
له ډاکټر عبدالرزاق ملیار څخه مې وپوښتل چې په تیرو کړو درې نیمو لسیزو کې هکله هم داسې څه ورسره سوي کنه چې دی ورته د مذهب سپکاوی ویلای سي؟ نو هغه وویل
نه، الحمدلله نه، دلته د متقابل احترام روحیه وجود لري. په تر هغه اندازې پورې چې څوک د بل چا د ازادۍ د محدودېدلو او د خطر سبب ونه ګرځي، نو دوی هم متقابل جهت کې د ازادۍ مخه نه نیسي.
نموړی وایي هلته ځینې داسې ډلې شته چې اسلام ته د محدودی ازادۍ قائل دي.
ځینې ګوندونه چې په اتریش کې وجود لري هغې د اسلام سره بسل یو اندازه محدود ازادي قایل دي، او هغې د مثال په توګه هغه ماشومان چې وړکتونونو ته ځي، هغې چې د سر ټیکری لري او د ټیکري مخالفت کوي، دا چې ماشوم د دې محبت ونیول شي. دا بحث اوس هم د اتریش په سیاسي ګروپونو کې د ګوندونو ترمنځ هم پارلمان کې تر بحث لاندې ده.
حاجی محمد اسحاق آصف له تیرو څلیرویشت کالو راهیسې په آسټریا یا اتریش کې ژوند کوي. نوموړي هلته د مذهب ازادي داسې بیان کړه:
دلته په اتریش کې ټولو ادیانو ته ازادي شته ده، او اسلام دلته دوهم دین دی په دې ځای کې، او دغه چې په ښوونځیو کې هم دیني درسونه مسلمانانو ته ورکول کېږي، دلته کوم خاص مشکل په عمومي توګه مشکل نشته دی.
حاجی محمد اسحاق آصف وویل تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د ده مذهب ته یې په ټیټه سترګه کتلې وي. نوموړي د خپلې یوې خوږې خاطرې په توګه وویل:
خوږه خاطره دا ده چې زه راغلم دلته، زمونږ دلته د اسلامي مرکز مشر ډاکټر عبدالحد عبدالرحیم زیو، او دا د کوششونو او زیار سره دغه اسلام دلته رسمي دین شو، او دویمه دغه یې ونیوله، دوهم ځای یې ونیولو په ادیانو کې. نو د دې نه نوره ښه خاطره به زموږ دپاره څه شی چې دلته اسلام یو رسمي دین دی، دوهم دین دی، په ښوونځیو کې درسونه ورکول کېږي.
حاجی فضل الرحمن سمدی له تیرو اولس کالو په آسٹریا کې میشته. دی وایي د خپل مذهبي مراسمو په ترسره کولو کې هیڅ ستونزه نه لري.
د منځونو پاک له د عبادت پاک له حکومت په باندې دلته نشته، کوم قوانین چې دلته د اتریش دولت لري هغه مطابق موږ الحمدلله چې پنځه وخته لمونځ او د جمعې او د اختر منځونه په خپل وخت کولی شو، او هغه کې په روژه کې هم تراویح همیشه په مسجد کې کوو، او د ماشومانو هغه هم لرو، درسونه لرو د شنبه او یک شنبه په ورځ، هغه هم نورمال جریان لري.
حاجی فضل الرحمن سمدی وویل چې کله په عامو ځایونو کې لمونځ کوي نو کله نا کله له خلکو داسې اوري چې ګواکې دا مسلمان دی.
بعض وخت خاطر دو چې ګیرم په مخ شته ده، ممکن دی په دو خاطرم موږ ورته نمونه و چې دا مسلمان دی، یوه خبره نیمه وار و، خو یعنی داسې نه دی چې هره ورځ وي، ممکن دی په یوه میاشت په دوه میاشت کې یو ځل سړی ورسره مخامخ شي.
د اروپا د نور هیوادونو په څیر په آسټریا کې هم د اسلامي هیوادونو خلکو ځان ته خپل جماعتونه جوړ کړي دي، یعنی د هر هیواد د وګړو خپل جماعتونه وي. حاجی فضل الرحمن سمدی وایي په دې ډیر خوشاله شوی وو چې د افغانانو په توګه یې ځان ته جماعت جوړ کړي وو.
هغه د موږ لپاره ډیره ده خوشاله ورځ وه چې موږ په دوت ونیو چې ډیر څلوېښت کاله کې دلته افغانان اوسېدل، خو موږ ځای نه درلود د عبادت دپاره، یا د پاکستانیانو مساجدو ته تلو یا د عربانو. بیا موږ وتوانېدو په 2009 کې یو مسجد جوړ کړو، وروسته د هغه نه اوس فعلا چې موږ په کې دا دی د دوهم مسجد دی، یو د هزاره ورونو مسجد دی، یعنې درې مساجد اوس موږ د ویانا په ښار کې لرو.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار وویل پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې خپل کام وطن ته ژمن ووسی او پوهه ترلاسه کړي.
ځوانانو ته بل توصیه ده چې علم او پوهه ډیره مهمه ده. علم او پوهه په کولی شي چې په هر ساحه کې د آبادۍ ترقي راولي. موږ د بې سوادۍ او ناپوهۍ په لټ باندې نشي کولی ډېر موارد کې په دې موضوعاتو باندې پوه شو. نو چې پوهه وجود ونه لري نو عمل مو هم د پوهې په اساس نه ده او نیمګړی ده، نو په هغه لحاظ باندې نتیجې ته نشو رسېدلی.
حاجی محمد اسحاق آصف وویل د ده په فکر په ټولنه کې ستونزې د زغم او پوهې د نشتوالي یا کمی له کبله رامنځته کېږي.
د زغم نه په هر مورد کې د زغم نه کار واخلي، او خپلو زما یوازینۍ هڅه دلته هم د افغانانو سره چې لرم او هلته هم توصیه کوم هغه تعلیم دی. تعلیم دی چې یوازینی شی دی چې خلک د ډیرو ناوړه چارو او ناوړو کارونو نه ساتي. زما توصیه دا ده چې خپل تعلیم ته روجو وکړي، تعلیم وکړي.
حاجی فضل الرحمن سمدی ویل پښتانه کې زیار وباسي نو په خپل وطن کې هم د ځان لپاره ښه ژوند جوړولای شي.
دې مسالې ته خو زه خپله ډېر اهمیت ورکوم او د ما خاص همیشه همدغه وي کله کله یوه ویدوم وکړم دغه هیله د ټولو نه کوو چې ورونه په دې تمه مه راځئ چې تاسو په اروپا کې به تاسو جنت پیدا کړئ. جنت په خپل وطن کې دی خو د جنت ګټل چې دي دا اسانه کار نه دی. د مذهبي نظره ورته ګورې ته باید عبادت وکې او که د دنیاوي نظره ورته ګورې ته باید زحمت وباسې علم وکړې او ما خپل وطن کې دا زمینه ځان ته برابره کړي چې جنت دنیا په مخ په خپل وطن کې ته وګورې.
حاجی احمد الله عاطفی ویل علم د ټولو نیکمرغیو سبب ګرځي نو د په وینا پښتانه باید په خپل اولادونو تعلیم وکړي.
فقط د علم په سنگار باندې ځان مزین کړي او علم د ټولو شیانو د ټولو نیکبختیو سرچینه ده. قرآن عظیم شان موږ ته دا هدایت کړی دی چې شی نور کوي کوم لاسته راوړنې د علم په باره کې د تخنیک په باره کې چې نور لري موږ هم باید ولرو او موږ په هغه وخت کې دا شی ترلاسه کولی شو چې موږ په دینی او اصلي علومو باندې ځان سنبال کړو.
د خبرونې ګډونوالو ویل د راتلونکو نسلونو د روزلو لپاره پر پلرونو او میندو او یا د کورنیو پر سرپرستو لوی ذمواري پرېوځي چې هغوی د خپلو اولادونو تعلیم او تربیت ته لومړیتوب ورکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا
پام کوا السلام علیکم گرانو د انتخاباتو په دنګل کې حیران او پریشان او ریدونکو سهار د شلومبو خان جلسا غرمه د مستو خان جلوس مسخوتن د شینکو خان کارنر میټینګ هر یو وای زما د غړي کې او د شملو خوند ډیر خده ما ته خپل ووټ راکه یاره د ځینی ووټران خو نن سبا ډیرو خیاران شو ټولو ته په ها کې سر خوری او کوي هغه چې څه زړه غواړي بلکې داسې به ووایو چې شکوي ټول او ووټ یوه ته هم نه ورکوي. خو ځینې خلک بیا ډیر جذباتیان وي جنګ ته تیار په کمبه ختلي جنډه لګول ته تیار په جلوس کې د مخالفې پارټۍ د کارکنانو سره ټکر ته تیار د دې خلکو دپاره بیا ګورګین میرچکۍ وایي چې واده د الادت دی او پکې غورځي مولادت نو ګورګین میرچکو رارسېدلی دی ستاسو محفل ته او ورسره دي ډیر الیکشني او اکشني خبرونه. په تیره بیا په انتخاباتو کې د ولاړو امیدوارانو دپاره خو ډیره زبرجسته خبر دا دی چې نن زموږ سټوډیو ته یو داسې شخصیت راغلی دی چې په خاورو لاس کیږدي سره زر ترېنه جوړ کړي چې په چرګوړي لاس کیږدي ګډ شي او چې په ګډ لاس کیږدي خر شي او چې په هغه لاس کیږدي ازمرې ترېنه جوړولی شي. په تیر الیکشن کې یې فقیر ته دعا کړې وه وزیر شو او چې کله وزیر شو د دفیسې ور نه کړو مټایي یې ور نه کړه او بیا نه ببره له خولې نه بد دعا ورته ووتل او د وزیر نه یوارې خمیر شو او بیا پتیر شو. یوه امیدوار ته دعا وکړه چې ځه بچیا پیټې دې د غیبي وټونو نه ډاکه شه خلایي مخلوق یې پیټې له وټونو او کورتۍ له نوټونو ور ډاکه کړه. صادق یې امین کړلو، امین یې ماده امین کړلو، او ماده امین یې غلامین کړلو. نو دلته به زه خپله سرنا بنده کم او تاسو به ورولم سیده پیر پیران جان جانان باد باران انتخابی بابا جان ته چې دا وخت د تو تکو سره ناست او خپله برغزو څنګه ورته او
انتخابی بابا جان سیب خراغل است. ویلکم، خوش آمدید. مرحبا مرحبا
مرحبا لکه مربا راورا. نن سبا د حلوا و مربا دور ده، د ذکر و دعا دور ده، د بیسکوتونو خوروا دور ده.
زپوی نشم انتخابی بابا؟
ته فیلحال لا وڑای وڑی چی زڑشی بیا با دی پا دی خبرو سر خلاصی گیو بی وقوفی دا انتخاباتو سیزن روان ده او تا دا توری سلمانی چای او دا تیر اختر بسکیتی را تیخی دی دا دی دا خوراک نورست بزمال خلین صدوار اوزی خطول انتخابی امیدواران برابانی خراب و تراب که بلکه کستاسو داو چی بیسکیتی وی دازی نوی چی در خلمی و دازی بدوا در توزی چی بیال خلانه یو بوتو علا بابا راشی دنوی ورزو دا انتخاباتو وادو کی او بیا پوره یول اسکالا دی مار ساڑه چار تر خمر چوراستا چار
یو 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 دا سی چی ونکڑی بابا دیرو من دوارانو خوتر دی دم پوری پکلوڑا و روپے خرسی کڑی دی اغا ٹولا با برباد شی
چا ور تولی وچ دمر روپے خرسی کڑی ما تا براتل ما با دا سی طریقه ور خودلی وای دا سی وزیفه بیمی ور کڑی وای چی نبای پیسی خرسی دلائی نبای دیگون و بیسکوتو نراولای نبای دا وطران و چمچگیری کولای نبا کور پا کور گرزی دلائی او نبای دا دروغ و وادی و کولو نکولای
نا نو داستا سر بیا دا سی کم دا جادو چڑی دا چی تی دلتا ٹکوی او التا با آغا انتخاباتو گٹی
چه دلتی تکوی حالتا انتخابی نه نو ساسا خیال ده چه دا دعا و وظیفه مفت درو خیم تاتا او بیای پریدو کی درو خوم چه طول دنیا ازده کی
بی وقوفی دا دی دعا و وظیفه دا پار ما دا سمر دیبان و خاپیران و پیرانان و چمچگیری کرده دا آغوی خدمتون استری کرده بوتون میور پالش کرده اشپزی می کرده او تی مفت غواری حلوه دا
نه نه زما دا مطلب نو مالک په دعا کیگی نو بیا د دې دومره جلسو جلسونو ډبرو جنگونو اتن او ډانسونو سوزلو ټیرونو څه ضرورت ده بس ستانه دی دعا والی او پیټې به د اوټونو ډک شي کنا
ماشاءالله ماشاءالله تو تکو چشم بدور کشکی دا ټول ستارنګ او خیران وای دغه خبره خو زور ته کومه
چې هلکه یو ځلې د الیکشن والا ټینشن او کمیشن کله وایې آیات کرسی راته ووایه کله وایې علم ترکی راته تیر که اوس نو چې د هغه بیچاره کلوله سمه نه ده یاده دا به څه ورته ووایي بیا چې د دې مرحلې نه ځان فارغه کي بیا ورشي وټرانو ته چې د چا شناختي کار نشته هغه هم له ځان نه تورم خان جوړ کړی وي وایي سل زنانه او سل مردانه اوټونه لرم سوره کوي د دې نه علاوه په محله کې دفترونه دیګونه چای بسکوټونه او آخر چې بکسه خلاصه شي درې څلور اوټونه هغه هم یو ریجکټ او پر دوو غلط مورونه
او کتا تا در شی بابا نو بیا؟
هاو چی بابا تا راشی بیانو دا بابا کرامات گورو
پتیر الیکشن کی می وت وظیفه ور خودلا چی ورغلو د الیکشن کمیشن والا په خېټه کې ګړګړ پیدا شو په انتخابات کې چې څومره تنان د په مقابله کې ولاړو پچا د نیب کیس راو ختلو پچا جیلی ډیگری ثابت شوا چا پټ واده کړیو هغه مشر خزی په سینډل والو پوزه پریش مطلب ماته شولا او ځکه معلومه ده چې چا پوزه ماته شي یا پریش بیا هغه په الیکشن کې برخه نشي اخیستلی نو له الیکشن نه دستبرداره شو او بس په میدان باندې یوازې زما موکل پاته شو او بغیر خرچه بغیر چمچهګیري بلا مقابله ورسېدو اسمبلې ته او بیا نو پنځه کاله په تخت ناست و فنډونه و ټیکې وې روپۍ وې او مزې وې
خا 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 اوس می سر خلاص شو ځکه نن سبا دا ځینې سیاستدانان د پیرانو او د پیرنیانو سره تعلقات ښه ساتي
دا دې څنګه خبره راته وکړه خانه دي خرابه نشه تا دا چا وی چې د پیرنی نوم واله ټوله موډ دې را خراب کړلو پر زړه دې د مالګې بالټه را وغورځوله تو تکو
وای 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 بابا سو شو د پیرنی سره ستا څه تعلق دی
وای ستا سره څه تعلق د پیرنی تعلق د پیر سره نه وي نو د چا سره به وي تو تکو زما خدا خیالو چې زه ډیر لوی پیر ډیر لوی استاد یم په دې سیاستدانانو کې خو بیا زما هم لوی لوی استادان شته
ها ستا نه هم لوی استاد شته
هو کنه زه به یې دلته په انتخابي وظیفه ولګولم او دوی به هلته په خپله وظیفه شروش چی خبری دم زما پیرنی زما په مقابله کې راته ودروله
آخه د دیبانو بیا څه کردار وي په انتخاباتو کې
دیب نه تور دیب وایا تو تکو تور دیب یو خدا خانه خرابې دومره ډیر دي چې کاڼی پورته کې یو تور دیب تر لاندې ناست دی او بل چې دا تور دیب زه په پولینګ سټیشن کې پولینګ بوت ته ور پرېږدم او دوی د ووټر پر دماغ کینی هغه خوا راغلی دا تا ګل د پاره وي خو مور وی په بچا ګل الله دې هر څوک د دې تور دیب د عیبت او مصیبت ساتي
آخه دا مذهبي جماعتونه چې سره یو ځای شوي دي دا خو ډېر بزرګان خلک دي په دې هم ستاسو جادو چلیږي
تو تکو څوک چې په تن خېټه لري او په واسکټ کې جیب لري په هغه باندې د پیر انتخابي بابا تعویز وي قدم چاشت وي کچولم اثر خامخا کوي خو هغه اورېدلی به دې وي چې په سیر باندې سوا سیر هم شته
څه مطلب انتخابي بابا
د همدې اتحاد د مشر نه خو زه د انتخاباتو د ګټلو ټیوشن علمه د دین علاوه په پنځو ممبرانو د اتو وزارتونو د څلورو کمیټو مشرانو جوړولو لارې طریقې هم د دننه زده کوم او بیا خاص د انتخاباتو نه درې نیمې ورځې مخته د اختلافاتو پیدا کولو او په اپوزیشن کې د کېناستلو ګورونه خو زه د دغه محترم استاد نه زده کوم کنه
یو یو زه پوه نه شوم
زه خپله هم د ده په ګور نه پوهېږم د دغه ټیوشن د پاره خو ورځم چې دی دا په یو وخت حکومت رعیت ډیزل پټرول دوست دشمن دا څنګه یو ځای سره خوشحاله کوي
نوگران و حیران و اوراگی رو پا ما بین که ده بیل و بیل و سیاسی دکاندارانو کتاس و هم غاری چه زمینی مخلوق هم در نخوشالوی خلایی مخلوق هم در نخوخوی اپوزیشن هم میربانوی و حکومت هم در تخندانوی نو بیارو و هی زنگ او وکری لپیر بابا انتخابینا تپوس پشرنگ شرنگ
Thank you.
پیر بابا ام دازما یو ووٹ دی دا بچا تا ورکما
یار ستا پختو دا چیز گورما یو زلی ورش دشناختی کارت تا پوستی وکا چیری بلاک خو نده که بلاک نو نو بیا ورشه یوی داسی خزی تا ووٹ ورک چی دا خزو دا کوکو دا پار جنگ کوی دا خواخی سر پا جنگ نوی اختا